پېښور کې د سهار لس بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه، د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې، او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له مجید بابر.
پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د اټومي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. او ستمشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویل دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنه کړی چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کچوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي. نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. ک ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خوا تیر ورځ د اسټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خورا د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، اورکزۍ او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډي انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood daish waslawali dali nizdiyati afisada jangali aw mashrand diurun kar khil pore gari da pakistan le momando aur agzo aw bajaw agency sa khamung taragli daish simil pare aw sanjida khatar da aw ke chire par waqt gham on khadal shi no sima ki ba halat nur ham kharab shi da de dali da makhnil para gado hamkari ta zarurat de
جنرال موسادی په دې موقع زیاته کړه چې د دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړي همکارۍ ته ضرورت دی. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه تر سره شوې د برید تر شا یې لاس و. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان چې نیولې دي چې د کلدم کردول شوې وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې وو هندي سرتېري وژل شوي وو. نوی دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی وو. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د دریو ملکانو په ګډون ټپیان شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشا او میرلی بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي اپریدی زیاته کړه،
مونگا یو کمیٹی جرگا کانسٹیچیوٹ کرے دا دے بازاروں نو کنسٹرکشن کے اور ریبلیٹیشن کے چی اول خطا سو مونگا تخبل اونرشپ ثابت کے چی آیا مونگا دکانو نا چاہتا ورکو غلط کس تخو نا ورکو سوا دا نہیں چی دا چاہ دا وجہ نا چی دا ٹول وزیرستان روان شو آگا خلکو تا پاکے فائدہ بیا ملاو نشی فوج داغا غواڑی مونگم داغا غواڑو ماڈل پلاننگ سر با جوڑی گی اگے کے با پارک امی اگے کے با آئیڈیل بس سٹینڈ امی.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوز لخوا د ضربیازه په نامه عملیاتو کې د میرام شو میرلی بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولسی حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې براتون کورادو کې بعد غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي شمنې پوره کړې. تیر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریاکټر د غنی شوو ایټمي اوبونه په 100 ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د تا د تیر ګل په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریاکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تبا کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوسنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تیر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوک کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روسي کونسلګری دا تایید کړه چې درې روسان نیول شوي خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ چې پکې 10 جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیان شول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چارو شننکې بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي. په داسې کې د کابل لپاره د مسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د 4 اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. او د خیبر جن صاحب باړي او تیرا ته بیرته ستنېدونکي خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوی مرستې ورته ورکړي.
چا دا وی چې تلور لکرو به در کوم، نو چا غم ولرو کې یو دوکم رخه به بزون لا جوړ کم.
د تاریخ پانه 19 پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوس. دا همولنی رپورت. پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبر د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید د مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د خو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سیشن بی پورس کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځنی ختیس په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کې دي شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نشي درېدلای. د داعش پرته به هم په منځنی ختیز، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کې داعش د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه‌کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر هماره ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه‌کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نخې نخانی چې پکې سرمایه‌کاران یا پانګونکي سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار د اقتصاد وده د چین شپږ 40 ارب ډالر
سرمایه کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندې سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
کچوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ ان د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نه ځي، د دې اثرات به څه وي؟ کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوه، د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په توګه باندې هم وي، نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما بیا به حالات نو کی بیا به بدمی خو خود می چې ډیره به زیاته شي، خو امکان زیات دی چې شاید دا خطر افتلاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنگ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاس پر رپورت کې مو د پاکستان حکومت د هغو داوو په اړه واورېدل چې دغه هیواد د امنیتي وضعیت ښه کېدو له امله کوي، خو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بیا وسلوالو هم پرون د یو شخصي ټلویزیون پر دفتر حمله کړې ده. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکوونکي جوبل شوې دي او د دې برید پر وسروال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. د اے آر وای نیوز په وینا چې په موټر سایکل سوارو نامعلوم وسروالو پمفلټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو چې پکې د وسروال تنظیم داعش لاړه د برید سیمواري اخیستې شوې وه. وسروال د پیښې نه پس سختي دلی دي. د اسلام آباد د پولیسو لخوا د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی دی او د پیښې ککړ وسروالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د په وینا چې وسروال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د په وینا چې د پاکستان اولس وسروالو نظریه رد کړې ده او ملک او قوم وسروالو خاتمه لپاره پوره زم دی. یاد دی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینې ښارونو کې په مختلفو شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چې دا زمينه نجون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تختل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن کو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وايي په قبایلی سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله ډېرې وسلوال افغانستان ته تښتیدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. تفصیلي له پیښور د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسادی دا وکړې چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبیلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکو ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراس ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسادی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسادی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنگالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنگالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی هم درست ده افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتم منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتم منٹ دا پاسا سلورو بجو.
روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دروان بهیر ملاتړ کړی دی. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو د دوشنبې په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې وو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل د هیواد استازیتو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل جنبه مذاکراتو د نوبر شو اماده وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي چوبونو او پالیسی یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي رادیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرې افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبري د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبري به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤولانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی افغان حکومت ترې خلکو په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. له کابل د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوې د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرح باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسل سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه ده ښکاره کړی خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د فاټا د بیا بهلې حکومتي ادارې چارواکي داوه کوي چې د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د شاوخوا درې نیم زر کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړي او دا چې اغیزمن شو یو کورنۍ او طبي مالی مرستې ورکوي. خو د همیادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د لزګونو کورونو سروې لا هم نه ده شوی او نه هم حکومت اعلان شوی مرستې ورسره کړي دي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې په باڼه او تیرا کې یې د خواوشا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باډې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې هکله د باډې یو تن عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 4,00,000 روپۍ درکوم و یو 1,60,000 روپۍ درکوم، نو چې هغه مله روکي یو دوه کمرې خو به پزون له جوړې کړم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کوم سروې واده 4,00,000 روپۍ چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي وسی وو، نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغه سروې نه شوي په څه خبرو باندې پریښېدو. نو مهربانینه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغه له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقداره خلک دي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پېښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي. او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په هکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دوی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته لای واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ پنیخ.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا حکومت د 15 ټولګي زده کوونکو له کلنۍ وزمینو څخه چې ټاکل شوی راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا ویستلې. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولې او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښورا د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا چار صدی د سرکاري پرائمري سکول رزړو ګړی کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 10 نیټه را روان د 15 جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 10 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د 15. د بدمرغه خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نه وېسته دي. په کار دي چې د غم شي، ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دي. خو زمونږه د خبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د 15 جمعات زده کوونکي احتشام وایي چې د خص د کړو پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډېر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي.
زموږ امتحان نه پښتو پرچا لري کړی دی زله او زه په دې ډیر زیات خپه انده. زماره نور مرګري په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه کړه، نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل: ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انګلیش میډیم کړی دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مو ترې علاقایي ژبې ویستلې دي او سخت کال به د 15 په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي، ځکه چې پښتو هم یو علاقایي ژبه ده. بلخوا په صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او مشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خوده لیکيږي، خو راتلونکي په 8 مارچ په دغه پرچه هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د سحر دادی لسنی مې بجې شوې د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خوره وکاروي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا دا غبرګون پس له هغې مخې ته راغلی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزی او باجوړ قبایل سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسله والې ډلې غړي نیولي دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي د برید تر شا یې لاس دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کمسرګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې د میرامشا او مللي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې درې روسیان د اسلامي دولت وسوالې د سره تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبرې جان ستیروت خبر ورکړ چې پولیسو د انتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیلګانې هم د هغه ځای چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوریدو. اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته ناراغرزي. ورسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکو موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکو خبرې کامیابی شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باندې 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملہ د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو ښه به دا وی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېخنی دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللی شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو ولسته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریځ ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز اسپانیا په اسلام آباد کې د خپل یو خبريال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د هغه هیواد خزو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یوه مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ولیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته وړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد دروغ جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادی شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړ کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کولو لپاره مننه وکړه. ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقيف پر مهال خ چلند کړي. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبې پر ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې سپارول ونیولو دا کسان 13 ورځ خوشي شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقيف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډیرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاسه هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کشتي سهمن ل نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخل شوه چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د رخصت کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري ډیپلوماټیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او غاښونو کاروان خستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوی پوځي بیړۍ للسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوې شزینه و د تخنیکی سنزول عمله له کویت تر بحرین پورې د اوبو پلاره کې د ایرانی ځواکونو له لوري ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کشتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کشتی ته چې الوتکې لیشتوي وسپارل شول.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای وال سټریټ جنرال اسپانی د هند د پټانکوټ پرپوزي اړې د وسلوال بریټ پاړه رپورت پور کړی دی. پر رپورت کې راغلی هند د غبریت تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوال ډلې لګولې او له اسلام آباد غوښتي چې د بریټ کونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د لیکنې دغه رپورت تر مخه پاکستان له هند سره د غبریت په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټانکوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلوټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولی چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلی او بل موټر یې وتښتولی چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو، خو دغو حمله کوونکو ته دا نه و معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسوال سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وی چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راوړو سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبري په اردو ژبه کې کولی چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس په ګورو چې دغه کسانې را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول شو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسی. دغه وسوالو په ګاډي سپور پولیس افسر سلوندر سنگ هم یو ځای وغورځولی. شاغلی سنگ ویلي چې تر غورځول ورسته دوی روان شو او د پولیس په وینا دوی غنټه ورسته وسوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لري دی. دلته دوی شاغلی ورما په چاړو وهلې او هغه یې پرېښودلې چې مرسي. ورسی جوناز یاتوی چې لګاډي غورځول شوی پولیس افسر شاغلی سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پرې خلاص کړی او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان ترګردي، خو پولیسو د خبره جدي وانه خسته. یو پولیس افسر چې د پلوټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغه شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ شو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووژل شو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې او امنیتي عسكر هم ووشل شو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه 19 پروګرام چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیداوخت نه 326 قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغسته او د افغانستان نه د هندستان په لور په نواپاس یا نواګه د باسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبی ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د 13 کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه ملو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کال زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 30 کیلومتره بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتره پوله ده د سوات سره، 35 کیلومتره پوله ده د باجوړ سره او 30 کیلومتره پوله ده د ملکنی جن سره. دیر په دوا مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاست دیر یا د دیر دو ضلعې کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپاس یا نواګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغي اثر هم یو نیمه تر ملو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت او د قبرونو اوزار هغه وخت کې په داد دستور چې را مړ شو یو دا یاغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخ کو ندی اثر هم ته دلته په ګر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګر ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګر قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګر قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم تا دغلته کې سخت مشکلات چې پیښې وي دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شوی وه چې دا د اسکینین ریاست دارالحکومت و. د دغه وخت د دغې ریاست بادشاه و اسکین اوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قطر شو پدغه جګړه کی او دې تویرې شي د مسکر اف مساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کومه وګورو د زیارت بازار نه کومه جنوب تر ته وګورو نو دغلته کې یو ډیرا ایدا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشي باندې او دې چې کله مازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خرابه ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا د ته اولګیدا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګا یا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي. داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې غورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي. بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بد مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بد مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پختونخوا د نور سیمو پشان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز یې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تې مرګرې نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویلې کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګۍ د باجه وړله کوله، بیا تالاش ته راله. د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د زړه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو. نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کړو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دیر ریاست چې په کال 1906 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړی شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1501 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنه اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د دز ویره ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت یو خان جوړ شو، او د لاجبوک په ځای دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی. او الته کې بیا د دز زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو، د ده زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورین د معاهدې په وجه سه اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو، اور ردیر حکمران شو، اور دغه خاندان تا 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال ته رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو، او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب، په خصوصي توګه نواب شاه جهان، د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و، او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټي کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پرسکه دلته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک به ما نه مني او دا هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریښودې هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پریښودې
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بودمت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهت خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کاته راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر